په پیښور کې د سهار 9 بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو پر بیلابیلو سیمو ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. نو راځئ خبرونې ته وغوږ شو. په باجوړ کې د امن پاسون په نوم یوې لوی ولسی غونډې ته په ویناو کې ځایي سیاسي مشرانو له وسلوالو او ریاستي ادارو دواړو غوښتل چې نور د سیمې خلک ژوند ته پرېږدي.
نه په ټوپک باندې شریعت راغې، نه په ټوپک باندې امن راغې.
د خیبر دیوبندی قومي مشر ملک نصیر کوکی خیل مدافع وکیل وایي موکل یې له پنجاب پولیسو سره دی، خو دوی ته یې درک نه ورخی. د پښتون قومي جرګې ویاند وایي د نوموړي د مندلو خلاصولو لپاره احتجاج پیل کړی دی.
باب خیبر باندې احتجاجي غونډه وه او مطالبه دا وکړه کوم چې د بازیاب کړی شي.
او د منځنۍ کورمې د ځینو کلیو اوسیدونکي د موبایل، ټلیفون او انټرنیټ خدماتو د نشتوالي له امله شکایت کوي.
صرف په موبایل باندې سیګنل وي خو ربطا نه کیږي، مو سره د مرانۍ مور سلوک ما کیږي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورٹ تھا براشو د جولای پر دیا لسما د باجوڑ په مرکز خار کې د امن پاسون پنوم غونډې ته په وینا کې د سیمې سیاستوالو او د کاروباری ټولنې مشرانو د پاکستان له ریاست وغوښتل چې د دوی امنیت ټینګ کړي. په غونډه کې چې زرګونه خلکو پکې ګډون وکړ، پر وسلوالو هم سکیورټي دارو غږ وشو چې ټوپک کیږدي او د امن په مخه خبرې وکړي. ځینو ویناوالو د سیمې د امنیت ذمواري یوازې پر ریاست واچوله او ویل چې له خلکو باید د وسلوالو د مخبرای تمه ونه لرل شي. د باجوړ امن پاسون پرم د غونډه لاغه وروسته شوې چې وسلوالو د جولای پر 10 د عوامي اشتل ګوند یو ځایي مخکخ او دینی عالم مولانا خانزیب په شنډه موړ سیمه کې هغه مهال په ډزو واجو چې نوموړي د همدې غونډې لپاره کمپاین کاوه. د باجوړ انتظامی په پاسون کې شو سرګندونو ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی، خو مخکې له ځایي مشرانو سره په غونډو کې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د سیمې امنیت ساتنې ته ژمن دي. د شانواز ترګزی رپورټ اورو.
د باجوړ پاتون غونډه کې غوښتل شوی دوه فرقونه باید ټوپک کړي چې عام خلک ته امن سره ژوند وکړي. دغه غوښتنه د جمعیت علما اسلام فیډلې باجوړ مشر او پخوانی سینیټر مولانا عبدالرشید په 14 جولای خار کې ولسی امن پاتون ته کړي او د لا زیاته کړي چې دوی په هیڅ ډول ټوپک او جنگ منلو ته او نه کډوالې ته تیار دي. د سیاسي او سماجی ډلو د کاروباریانو د اتحاد او ګڼ شمیر نور خلک هم ورغلي. د پاتون غونډې لپاره اعلانونه تیر هفته شیو، خو د دغه غونډې لپاره یو فعال او د عوامي نېشنل ګوند مولانا خانزي په 10 جولای شنډۍ موړ کې نامعلومه ترنو هغه مهال وژو چې هغه د دې غونډې لپاره مهم چلاو او ناوګۍ ته په خپل ګاډي کې روان وو. دغه غونډې له بزرګونو خلک هم ورغلي وو. هغه ته بیا د پولیسو لخوا هم د امنیت لپاره سخت انتظامات شوي. د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او د اسمبلی په خواني غړي سید اخوندزاده چټان هم دلته ورغلی وو. دغه پاتون غونډې له د سیاسي او سماجی ډلو د کاروباریانو د اتحاد او بزرګونو خلک هم ورغلي وو. هغه ته بیا د پولیسو لخوا هم د امنیت لپاره سخت انتظامات شوي. دغه پاسون غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند باجوړ صدر ګل افضل خان هم خبرې کړې.
د شهادت شهادت مخکې دوه ورځې د شندل په کوله او میدان ولاړو کنه ولاړو ولاړو تما ته وې چې تر هغه مخبري کوا نظم مخبري کار دې نظم وشر اغستل کار دې دستا کار دې چې هر څوک دشن کړ دې فقط ٹی ٹی پی دے فقط داعش دے فقط ریاست دے فقط صوبائی حکومت دے فقط مرکزی حکومت دے فارا فرقاتل رکھ قاتل مانا
ونډه د خار تحصیل په لوی سرک چې د لوبو د میدان سره اړوند پکې جوړه شوې وه. هغلته ورغلی د خار باجوړ د کاروباریانو د اتحاد مشر سید واجد علی شاه هم وینا کړې. هغه ویلي دي چې دوی ته به د اتفاق ضرورت وي او باید د باجوړ خلک خپل منځي کرکې ختمې کړي او د امن لپاره کار وکړي. اغلتا د نورو ترڅنګ د عوامي نیشنل ګوند یو مشر او د صوبایي سملې غړی نثار باز هم ورغلی. هغه وویل چې د مولانا خانزیب وینه هیڅ یو چاته نه معاف کوي او دوی د ریاست د مولانا خانزیب خاطر یې غواړي. دغه پاڅون غونډې ده ورغلی سره سپینې جنډې هم وي چې په ګڼې امن یا موږ امن غواړو لیکلی. د باجوړ انتظامی یا سکیورټي ادارو خو د پاڅون غونډې په غوښتنو لا څه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې هغلته د قومي خلکو سره په غونډو کې د باجوړ انتظامیې پولیسو او د ملیشیا ځواکونو مشرانو ویلو دوی ژمن دي چې امنیت په ځای کې او له خلکو یې هم غوښتلي دوی سره باید د امنیت په راوستو کې مرستې وکړي. دغه پاڅون غونډه په دې خبره ختمه شوه چې دوی په هر ډول امن غواړي. غونډه کې خو د راتلونکي لپاره څه تګلاره نه ده ټاکل شوې، البته هغلته د امنیت ترڅنګ د ټولو مسلو د هواري لپاره اکشن کمیټي امکانات دي په راتلونکي کې کومه اعلامیه جاری کړي. شانواز ترکزه، مشهد ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای د خیبر پختونخوا پر نام نه د دغه مسله د خبرو لپاره باید ټول ګنګوندی غونډه جوړ شي. نوموړي چې د جولای پر 12مه د پېښور په مفتی محمود مرکز کې یو خبرګان کانفرنس ته وینا کوله، وویل چې د وسلوالو عملداری په هیڅ صورت نه مني او دا چې پر ضد یې باید له پوره قوته کار واخیستل شي. مولانا فضل الرحمن په خپلو خبرو کې ترهګرۍ پر ضد د پاکستان ریاست پر پالیسیو نیوکې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په قبایلي ضلعو کې د نامنه پر ضد د ولسي غونډو لړۍ پیل شوې ده. بل پلو حکومت ته پوز وایي چې د وسلوالو د ځپلو لپاره یې هدفي د هغوی پر ضد هدفي عملیات جاری ساتلي دي. د شبیر احمد جان رپورټ.
دا جمعیت علماء اسلام فیډ علی مشر مولانا فضل الرحمن وای صوبه کې د امن اومان وضع ډیر خراب ده. د کور نه څوک په امن کې بهر نشي وتلی. وای باید مخالف ګوندونه په دې اړه ټول ګوندیز غونډه راوبلی.
آج آپ اپنے گھر سے باہر ہی نکل سکتے ہیں، نکلتے ہیں تو 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ میرا کیا بنے گا. تو اس وقت صورتحال بالکل
نن تاسو د خپل کور بهر نشي وتلی چې وزه نو سل ځله په سوچ کوي. نو دا وخت صورتحال داسې دی چې عام ولس ژوند ډیر غیر محفوظ دی او که په دې اړه مخالف ډلې رابطه کوي موږ به خامخا خبرې کوو. موږ دا هم غواړو چې صوبه کې ټول ګوندیز غونډه په دې باب لاره وغواړو. د ټولو ملګرو په مشوره به د دې صورتحال مقابله کولو کړنلاره به جوړه کړو. صبح کے دوسل والا ڈولو دا کاروان اور دد لخوا د بتو اور پیسو غختل پبابلا دی ویل چې دا هر څه د اسلام او شریعت خلاف دی. اوای مونږ په یو صورت کې هم دوسل والا ڈولو ریټ یا عملداری نه تسلیموو.
اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر ان کو پیسے دے دو تو پھر آپ مسلمان ہیں.
عجیبہ خبر دادا کچرے تو دویلا پیسے اور کوی نو مسلمان ہی او کہ پیسے نہ اور کوی نو بیا واجب القتل ہی. من پیو شکل کے ہم دا وسلوال اور ٹی عملداری نہ تسلیم ہو او دوی غیر شرعی او غیر اسلامی گامون پورته کوی. دا پاکستان دا عالمان او دا افغانستان دا عالمان متفقہ فتوی خلاف کہ وطن وسلرا بچتوی او مسلمانان پجون تنگوی خو بل خو ریاست هم دا ولس پاره هغه کردار نه لوبوي. چرته چې د دوی خپل مسله راپورته شي نو هلته را دی عمل هم کوي. خو د ولس په معاملې کې دوی تماشبین جوړ شي وي.
عوام کې معاملې پر وو تماشای بنه رہتے ہیں.
دا خبر پښتونخوا قبایلی ضلعو د امنیت پړه دوی ویل چې روزانه نوې کم خبر راځي د بدم نه یو غټه پیښوي او دا صبح ډیره د بدم نه ښکار ده. او دلته حکومت پر ځای د دې چې امن پر ځای کول لپاره ګامونه پورته کړي نو هغوی هم دغه وسلوالو له بتې ورکوي.
یہاں کی روزانہ کی تازہ خبر جو ہے
تدیز روزانہ تازہ خبر خو ہمیش لپارا د بدم نه وی باجوڑ کے زمون دا یزوان شہید شو ز پهغه د باجوڑ اول سره او دهغوی گون سره خواخوږی کوم نو دا صبح تر ټولو زیات د بدم نه ښکار ده او زما رپورٹ دادی چې زمون حکمرانان وسلوال وړلتا بتی ور کوي نو چې هغوی خپل حفاظت د بتی او رشوت لار کوي نو بیا و ترهګری سرنګ ختميږي
تو پھر یہ دہشت گردی کیسے ختم ہوگی
خود خیبر پختونخوا صوبہ حکومت دغه تورونه وار په وار رد کړی دی او د حکومت سربیر د پاکستان پوز هم وخت په وخت دا خبره تکرار کړي چې صوبہ کې په خصوصي توګه قبایلی ځلو کې د امن پر ځای کول لپاره د دوی حالې ځلې روان دي او د وسلوالو ډلو پر ضد هدفي عملیات هم دوامدار دي
شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زبوک بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحی او هر اړخیز موضوعات په ویډیوی بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زبوک پته ده هلته ورشي تبصری پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکی کړئ
تاسو اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر د یو قومي مشر ملک نصیر کوکی خیل مدافع وکیل وایي موکل یې له تیرو 12 ورځو راهیسې غیب دی او د ته هیڅ معلومات نشته چې پولیسو هغه چیرته او په کومه مقدمه کې بند کړی دی د وکیل په خبره د کوکی خیل په 14 اف آی آرونو کې زمارتونه شوي دي خو د پنجاب پولیسو پرته له کومې وجې خولو بیرته گرفتار او یو نامعلوم ځای ته بیولی دی حکومتي ادارو یا هم پولیسو په دې اړه سندي ویلي خو په عین وخت کې د پښتون قومي جرګې بیان ویلي چې دوی پلان لري د کوکی خیل د بازیابۍ لپاره په جمرود کې احتجاجي ناسته پیل کړي ملک نصیر کوکی خیل د 2024 د دسمبر پر 24 د جمرود پولیسو د ریاست ضد ویناو په تور گرفتار کړو د فرهاد شنواری رپورټ اورو
د ملک نصر کوک خیل د مدافع وکیل جنید خان وزیر مشال ریډیو ته ویل چې د جون په 13 نیټه په راولپنډی کې د ترګره زد یو عدالت د موکل ته په خیری دوه اف آی آرونو کې ضمانت ورکړ او چې دوی راخوش کولو لپاره اټک جیل ته ورغلل نو هلته نه پولیسو پورته کړ او تر نن ورځې پورې دا نه ده معلومه چې کوم ځای ته وړای او یا هم په کوم بل اف آئی آر کے نیول شوائے
تر اوسه پر دای بے درکه دے ایس ویر اباؤٹ پتی نه لگی چې ملک نصیر چرته دے او چا سره دے چې مونږ ڈی پی او نه تپوس وک اگر تا ویل چې ما هو جسٹ سکیورٹی ورک ولې دے پر زرا غلی ول باقی مونږ ته پتا نشتا ملک نصیر باندې ټوټل 14 اف آئی آر دی چې پا کې پټولو کې ضمانت شوه دے
جنید خان وزیر زیاته کړه چې پولیس سره دا اختیار نشتا چې یو ملزم سلی رشتو ساتو نه زیات لزان سرا په بند کې وساتي
سیب کوم کس چې پولیس اریسٹ کی هغه با ویدین 24 hours کوډ کې پروڈیوس کوي آرټیکل 10 دا کلیئرلی ویلی دی چې کوم کس اریسٹ شي یا ډیټین شي اته با ریزن اف اریسٹ اور ڈیٹین اوخائے او دتا بار حق ورکوے چې دې دې ځان خبرا خپل وکیلو کی چاغه وکیل لای ڈیفینڈ کی ودلتا ملک نصیر تا ندی وکیل کا ولو دے پر اس رائٹ ورکی جی او نہ ملک نصیر تا دا سپتشتا چیز اما الریڈی 416 ایف آئی آر کے ضمانت ہوشو او زی پس پرے فدر گرفتار کڑے
د پختون قومی جرګې مرکزی ویاند ملک برکت کوکی خیل مشال ریډیو ته ویل چې دوی په جمرود کې د ملک نصیر را خوشی کولو لپاره مظاهره وکړه او مستقل پرلت لپاره هم تیار نیسی
باب خیبر په مقام باندې احتجاجي غونډه وه او مطالبه دا وکړه کوم چې د باید بازیاب کړی شي ځکه چې څومره کیسونه یې وو هغه کې خو پېښ شوی وو ټولو کې ضمانتونه شوي وو په دا نه په راتلونکي پیر کې چې کوم دی یو مستقل احتجاجي درنې بندوبست کېږي او انشاءالله چې خلک به راوځي پکې ډېر
د ملک نصر کوک خیل د بیا گرفتارۍ په هکله حکومتي چارواکو او پولیسو لاسنه دی ویلي ملک نصر کو کی خیل تیر کال 2014 د دسمبر په 14 نیټه پولیسو د خیبر ضلع جمرود نه گرفتار کړی وو ملک نصر کوک خیل باندې تیر کال اگست کې په جمروت کې د کډوالو یو غونډې ته د ریاست زد ویناو په تور او په اکتوبر کې د پښتون ژغورن غورزنګ لخوا را جوړ شوې د پښتنو کامی جرګې د ملاتړ او د جرګې ته د ځمکې ورکول په تور یو شمیر اف آی آرونه درج شوي وو چې د ترګرۍ او قتل دفې هم پکې شاملې وې. خو بیا ملک نصر کوکخیل په خپله او ځایي قومي مشرانو په ده باندې لګول شوي تورونه رد کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د نظم اداره وایي وروستیو بارانونو د صوبې په بېلابېلو سیمو کې نه کسان ژوبل کړي دي. د ادارې ویان مشالو ته ویلي چې له ضلعي انتظامیو سره په مستقل رابطه کې دي او د بیړنیو حالاتو لپاره تیاری بشپړې کړي دي. بلخوا د صوبې د موسمیاتو محکمې ویلي چې د روانې جولای میاشت تر 18 نیټې پورې امکان دی چې نور باران وشي او په نتیجه کې په سیندونو او خوړونو کې سیلابونه راووزي. د پی ڈی ایم اے په خبره په صوبه کې د سګ دوبي بارانونو تر دې دمه شاوخوا 23 تنه وژلي دي. له پیښوره شبیر احمد جان معلومات راکوي.
صوبه کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې یا پی ڈی ایم اے وای بارانونو له وجې خیبر پښتونخوا کې نه کسان ژوبل شوي دي. د پی ڈی ایم اے ویان انور شهزاد په دې بابله مشال لیډو ته ویل چې غزمنو سیمو ته امدادي سامان او فنډونه اړوند ضلع انتظامیو ته ورکړل شوي دي.
د باران له وجې تر دې دمه د پی ڈی ایم اے رپورټ تر مخه نه کسان ژوبل شوي دي. د بارانونو په وجه ودانو ته هم زیان رسېدلی دی چې پکې یو کم دیش کورونه ته نقصان رسېدلی دی. پی ڈی ایم اے او ټول ضلع انتظامیه په کلکه رابطه تکه دا چې څه قسمه بد پیښه وی لري نه مخکې چې کوم دی نو ټول مشینری چمتو ساتلې شوې ده. د مونسون په لړ کې ټول ډیسټریکټ اډمنستریشن ته امدادي سامان هم رسول شوی دی او چې کوم امدادي فندونه دي هغه هم.
د موسمیت محکمه وای راتلونکي ولسم جولای پورې د غړو له تیزو هواګانو سره د تیزو بارانونو امکان دی او خړونو سندونو کې د سیلابي صورتحال هم. نو باید ولس احتیاط وکړي په خصوصو دغه هغه وګړي چې سندونو خړونو سره شوخه کې اوسيږي او یا کورونه او ودانې کچا او کمزور دي او کوم خلک چې په دې ورځو غرایز سیمو ته د سیل لپاره ځي. خیبر پښتونخوا کې د موسمیات محکمې مشر محمد فهیم مشال لیډو ته وایي
محکمې محکمیات هم چې دی نو دا الرټ جاری کړی ده مختلفو او پی ډی ایم وغیرہ ته دا لیکلې ده. په دې کې به ځای پر ځای چې دی نو د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې باران دی او تیز باران امکان هم پکې شته او دغه تیز باران په وجه باندې چې دی نو په خوړونو کې او په سیندونو کې دا اوبه هم زیاتې دي شي لکه ځنه ځینو کې د سیلابي صورت حال هم پیدا کېږي. خو بل دا چې هواګانې بالکل ورسره به تیزې چلیږي خو لکه مستقل نه کنه وخت وخت سره او ځای په ځای باندې.
د قدرتي افتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم اے تر مخه د 15 جون نه شروع شوې بارانونو او سیلابونو خیبر پښتونخوا کې تر اوسه شاوخوا 30 کسان مړ کړي او یو شمېر نور ژوبل کړي دي. دا ډول د 500 پورې ودانې او کورونه هم ړنګ کړي دي. بلخوا ټولې صوبه کې ضلع انتظامیه لخوا سندونو او خوړونو په خوشا کې د تجاوزاتو لرې کولو عملیات هم پیل شوي دي او د سندونو او خوړونو په حدودو کې چې کوم دوکانونه هوټلې ودانې او مارکیټونه جوړ دي د هغې د لرې کولو او راغورځولو عملیات په ټولو صوبه کې دوامدار دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
د منځنۍ کورمې د ځینو کلو خلک د موبایل ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاو د نشتوالي له وجې شکایت کوي. دوی وایي په سیمه کې او هم له وطن د باندې له خپلوانو ملګرو سره د رابطې هیڅ لار نه لري. بلخو چارواکي د ځایي خلکو ستونزې مني خو وایي چې د خراب امنیت له وجې په فوري توګه د مخابراتي نظام د خواري لپاره کار نشي کېدی. د طارق اورگزی رپورټ اورو.
د منځنۍ کورمې خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د رابطې سہولت ور برابرول لپاره دی ګامونه پورته کړی. د پړه چمکنی عمران خان چمکنی مشال لډیو ته پر 12 جولای ویلی په کوزا او برکورما کې د پاکستان ټلیفوني خدماتو ادارې یا پی ٹی سی ایل ترڅنګ موبایل ټلیفون او انټرنیټ شبکې شته خو په منځني کورما کې ډېری علاقې داسې دي چې اوسېدونکي د رابطې هیڅ یوه ذریعه نه لري. چمکني زیاتوي په منځني کورما کې د یو خاص موبایل کمپنیو سیګنل راځي او بل هغه ته پر ځینو علاقو کې نوي موبایل ستنې هم لګېدلې، خو یاد سهولت تر محدود ځایونو پورې ورکړل شوی دی.
دا مطلب مو کوو چې رمو ته د سیګنل کوم مسله ده داخل کی، د سیګنل کوم ټاورې لګېدلې دي، خو چې کله یې مو خلک احتجاج باندې راشي نه هغه یا څلور ګنټې کولو کی یا دوه ګنټې کولو کی صرف په موبایل باندې سیګنل وی خوربته نه کیږي، مو سره د مرانه مور سلوک ما کیږي.
په منځني کورما کې مخکې مقامي خلکو لا پیډیسیل موبایل سرویس ویوایلس څخه استفاده اخستله، خو چې کله په 2009 کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شول نو هغه هم ور باندې بند کړی شو او اوس هغلته د رابطې هیڅ بله ذریعہ نشته. په 2020 کال کې حکومت د سیمې خلکو ته د رابطې سہولت ور برابرولو لپاره موبایل ستنې پر لګولو کار پیل کړو، خو د مزدورانو تختولو پیښه تر منځ کېدلو پس هغه هر څه وځنډېدل. په 2020 کال کې د رابطې مسله حل کولو په خاطر یو ځل بیا د 12 ستنو لګولو منظوري وشوله چې په کې د نهو لپاره ورته ځایونه تر خوښولو پس ور باندې کار هم پیل شو، خو په 2020 کال کې یاد پروژه بیرته وتړل شوله. په مسوزو کې د جوداري اوسیدونکو عبدالرحیم مدنی مشال لړیو توای خوشاله ول چې د سیمې خلک به د رابطې او معلوماتو پر دغه جدید دور نور ور داخل شي، خو داسې ونه شول او دوی ورنه لا هم محروم دي.
حکم د خیبر والا سیگنل زمون خاص جداری سیمه کې دلته کار نه کوي، هغه بیا په ډوګر کې کار کوي، اندارنګي بیا تری تنګ کې کار کوي، تودوبو کې کار کوي. ربیته د پاره د ډیر زیات مشکلات مونږ ته، بیا مونږه موټر سایکل بونی ساده ته وزو یا تودوبو ته وزو یا اندارنګي اوچت غرونه دي هغه ته وخی جوغه ته ډیر زیات تکلیفات دي، او د مړي سوال جواب هم مونږ صحیح طریقې سره نشو کولای.
بلخوا موږ په دغه اړه د ضلع انتظامی مشرانو سره بار بار رابطه وکړله، خو چا ور باندې خپل دری ځان کړو. البته په کوزه کورما کې یو انتظامی چارواکي چې نه غوښتل نومې پر رسنې خپور شي مشال لډیو ته وویل چې هغلته د پړچمکنی پر دریو علاقو ستنې تر لګېدلو پس ډېرو سیمو ته د یو شخصي موبایل کمپنی سیګنلز ورغلي. تر دې وروسته لا چارواکي مې وپوښتل چې پر پاتې موبایل ستنو ولې کار ودرېدلې، نور سره ځواب نه و. اورته دومره اول چټاول اول انفراستراکچر ډیولپمنٹ منا ما د یو شخصي کمپنی سره د یاد پروژې حقوق ول نو هغوی پر دغه خ جواب درکولې شي. تر دې پس می د یاد کمپنی ریجنل منیجر شیخ یاسین اورگزی سره خبرې وکړې، نو هغه ته ویل چې پسمه کې موبایل ستنو لګولو د 50 یا 70 کروڑ روپو دغه پروژه په الشیزو او مسوزو کې پر خوکلل شي زمکو د کامل انجو پوجي ودرېدلې. اورگزی زیاتوی په لنډو وختو کې پر دغه پروژه بیا کار پلول بورته ګران وی، ځکه چې د سیمې حالات دا وخت د امنیت په برخه کې ډیر خراب دی.
دوه سایټونو باندې ټرایل بیس باندې مو کار شروع کړ، څنګه کې مرغې چې نه واتین دوه مو خو د بد مرغه د دواړو سایټونو کې ځکم دی د لینډ ډیسپیوټ مسالې راغلې، کار مو جاری ونه ساتل شو. اوس پروجیکټ ولا 50-60 کروڑ روپیو استیمیټ و، نو دا تقریبا ټول اوس ضایع شولو. دی کوم سکیورټی سچویشن دی دی کې مو بالکل کار ته تیار نه یو، خو به هر حال پر اتلون کې وخت کې ځکم دی د باندې به ان شاء الله بیا څه کلا د دوه قومو طرف نه سپورٹ وی او د ایڈمنسٹریشن سیکورٹی فورسز طرف نه سپورٹ وی نو بیا ر باندې کار ممکن دی څو شي.
کورما ضلع پر دریو تحصیلونو مشتمل ده، چیرته کې منځنۍ تحصیل داسې دی چې پکې د برا او کوز تحصیلونو په مقابل د ترکه کارونه کم شوي، چې د هغې یوه وجه هغلته ډېر وخت د حکومت عملدارۍ نه ده پاتې شوې، بل هغلته موجود کامی او ذاتي شخړې هم پر لاره کې ورته خنډان جوړ کړي او اخیری پر یاد سیمه له ډېر وختونو راهیسې روان د ناامنۍ بدصورت حال دی. که څه هم په 2010 کال کې د وسلوالو پر ضد تر پوځي عملیاتو پس دا تمه پیدا شوې وه چې د سیمې امنیت پر بحالېدلو د ترقۍ په کارونو کې ورته زیاته توجه به ملو شي، خو داسې ونه شول او اوس یو ځل بیا هغلته حالات خراب دي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا احساس.
اوس یو بل موضوع ترازو، د غلام خان پر لار د بارډونکو لارې او لوی موټرو یو شمیر ډرایوران شکایت کوي چې د هغه لارې د تل کېدو له ورځې بیا تر دې وخته د لارې خلاصولو ته په تمه دي او په خپلو ګاډو کې شپې تېروي. دوی د دواړو هیوادونو له چارواکو غواړي چې هغه لار بیرته د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد په موخه پرانیزي. د غلام خان لار د پاکستان حکومت د ناصرګند دلایلو له مخې د جون له 9 راهیسې تړلې ده. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
که څه هم د غلام خان بندر د تړل کېدو شپې ورځې ډېرې شوې، خو تر اوسه هم د دې لارې په دې خوا کې ډېری ورانو خپل په بېلابېلو توکو بار یو شمېر لوی موټر په دې تمه ودرولي دي چې ممکن لاره ژر پرانستل شي. یا ډېری وران چې څو ورځنی انتظار ستړي کړي، د دواړو خاورو چارواکو غواړي چې د ډاډمن سوداګریز کاروبار په خاطر دې د غلام خان په ګډون ټولې ترانزیټي لارې پرانستې وساتي. دوه تنه ډېری ورانو لاجمیر او سید ولی مشال راډیو ته وویل،
موږ ته چې دی بیا بېخي زیان ځکه دی چې دا موږ د مزار نه راوړي دي تر باډر مو رسولي. اوس دا 12 ورځې کېږي چې باډر بند دی، بس چې څه خرچې مو لرلې د غم وخواړي. دغه معلومات مونږ کېږي چې دا باډر خلاصېږي که په خرلڅې وي. سو په خرلڅې مال والاګان دغسې یوه کراوایي چې هغه موږ د تیلو مصارف هم نه جګوي.
زما د لوړ دواړو لور نه دا خواهش ده چې د ترانسپورټ سره د نور دا زور زیاتی که دا لور ده که هغه لور ده، دا دې نه کوي، دا دې سیاسي نه ګڼي، دا موږ ته د یو ځای بل ځای تلک نه دي. نن دا ګیټ بند ده، نن هغه بند ده. په کار دا ده چې موږ ته سهولتونه برابر کړي، زموږ احترام وکړي چې موږ په دې ترانسپورټ باندې دا ملکونه روان دي. موږ دوی ته غالۍ دانې راچلو، موږ دلته دوی ته شپې ورځې په ځان یو کړي دي، موږ دوی ته شوګیری تېرو. خو برعکس متاسفانه چې موږ سره هغسې چلند نه کېږي، کوم چې زموږ زړه ده او نړیوال اصول دي، هغسې چلند موږ سره نه کېږي.
د غلام خان د لارې موټر چلوونکي یوې بلې ستونزې ته اشاره کوي او وایي سوداګر دوی سره د لارې د بدلولو له توانه ځانونه پسند کوي. همدار از د غلام خان په سیمه کې د لارې له بندېدو هغه کسان هم زیانمن شوي چې په دې ځای کې په ورځني کاروبار بوختي. یو تن ډریور نور محمد خان او بل تن هټیوال محمد رحمان وویل،
یغې لارې ته روان و، هغه مال ولاوي چې وار پیا نه در کومه، بېخي تاسې حق نه لروي، مو مال درته بار کړی، میرم شا ته میرم شا نه بي تاسې وروی هغه ته متنیو ته پیسې نه در کوو زیاتې پندغه کریا درته وړی. موږ ورته وی چې رسېدلی مال دی، موږ خو داسې نه شو کړی چې رسېدلی مال تا ته بیا په بله خوا درته وکړو، دا کې بس اوس پورې ویلوړ یو.
موږ ورځې مخکې 15,000 او 60,000 داسې 10,000 سودا کې ده. اوس هم ورځې 1000 روپۍ سودا هم نه کېږي، ځکه دغه د یو لاره د موټر راځي، ډروران دي او منشیان دي، ګمرک کول معمولین پانډیان ټول دی او ګمرک ته راځي. د خو دې خو لارې دکانداران ټول پمپو باندې تغییر کړی، هر څه باندې تغییر کړی. دغې لارې
بل لوري ته ځایي مسؤلین هم د غلام خان د ترانزیټي لارې په ناڅاپي او اړخیز بندښت اندېښنه څرګندوي او د دواړو هیوادونو له چارواکو غواړي چې د ستونزې ته یوه داسې حل لاره پیدا کړي چې سوداګر او موټر چلوونکي له بعدي زیانونو وژغورل شي. د سوداګرۍ او پانګونې اتاق مشر نواب امیرزی وویل،
د سوداګرۍ او پانګونې خونې او ګاډو اتاق چې موږ یې پاکستان سره لرو، په دې اکړه باندې هڅه وکړي او دا هڅې دې نتیجې ته ورسیږي سره چې د لارو په بندولو کې یو بل له وړاندې خبر کړو او موږ سوداګرو ته دې خوا ته او سوداګرو ته یې خوا سوداګرو ته دومره لوړه پیمانه زیان ونه رسیږي.
یاد دی وی غلام خان د ترخم او سپین بولدک نه ورسته دریمه مهمه اولند ترانزیټي لار ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ور باندې د سوداګری زو توکو ډیر واردات او صادرات کیږي. که څه هم د غلام خان لار د اوس په ګډون څو ځله مخکې هم په اوږدو تړل شوی، خو سوداګری بیا د خوندیتوب، واټن او د ګمرکي خدمتونو له اړخه ځانونو ته په ګټه بولي.
دا مشال رادیو ده.
مشال ریډیو د اردوونکو، د ملکن ډویژن کمشنر 13 میاشت د سوات پسین کې د 42 سیلانیانو د ډوبېدو اړوند خپل پلټنیز رپورټ د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په دفتر کې جمع کړی دی. په رپورټ کې هغه حکومتي ادارې په ګوته شوې دي چې خپل کار یې په سمه توګه نو کړی او له وجې د جون 20 هغه پیښه رامنځته شوې وه. په رپورټ کې صوبایي حکومت ته ځینې وړاندیزونه شوي دي چې د سوات سیند له سیلابي اوبو څخه د سیمې اوسېدونکي او سیلانیان څنګه محفوظ باید وساتل شي. د چارو ځینې شرونکي وایي چې یوازې د پیښې پلټنې کافي نه دي، بلکې حکومت باید د سوات سیند حدبندي وکړي او خپل ادارې له هر رقم بیړني حالت سره د مقابلې لپاره چمتو وساتي. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د ملکن ډیویژن کمشنر او ورسره درې نورو تحقیقاتي افسرانو د سواد په سیند کې د شپاړسو سیلانیانو ډوبېدو درش پېته مخونو باندې رپورټ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ته وړاندې کړی. رپورټ کې ویل شوي چې د جون په 20مه نیټه د سواد په سیند کې سیلاب کې ګیر 1400 تنانو مړو زموارو کې ضلعي انتظامیه د سیلابونو خبرداري ورکوونکي ادارې اریګیشن بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي اداره ریسکیو یو یو دوه دوه شامل دي. دې ترڅنګ د هوټل مالکان هم قصوروار دي. رپورټ کې ویل شوي چې د یادو ادارو یو بل سره او بیا د پولیس سره د رابطو نشواله هم دی. رپورټ کې دا هم ویل شوي چې بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې ریسکیو یو یو دوه سره په سیلابونو کې متاثر خلق هندي کولو لپاره مناسب اوزار نشته. رپورټ کې دا هم ویل شوي چې د اوبو په لارو کې ګڼ شمېر ودانۍ دي او دغې له وجې د اوبو لارې بدلې شوي. په دغه ترڅ کې ضلعي انتظامیه وروسته 602 کینال ځمکې د اوبو په لارو آبادې ړنګ کړي، 120 ودانۍ تړلې شوي او 1340 کینال ځمکه باندې آبادۍ ناقانونه ګرځولې شوي چې دغو د اوبو لارې نیولي. رپورټ کې د داسې پیښو مخنیوي لپاره تجویزونه هم وړاندې کړی شوي. په دغه رپورټ د سوات خبریال سید شهاب الدین وایي چې داسې تحقیقات او رپورټونه وړاندې هم شوي خو مشکله ده چې داسې پیښو مخنیوي وشي.
داسې قسمه انکوایریانې، داسې قسمه رپورټونه دا وختن په وختن زموږ په دې وطن کې پیښ کیږي، خو په عملي توګه باندې چا دې ته عملي جامه نه ده اچولې چې تر څو پورې دا سین دواړه طرف ته محفوظ شوی نه وي، د دې حد بندی نه وي شوی او بیا په مستقله توګه باندې چې کوم تجاوزات جوړیږي یا په سین باندې قبضه وهاله کیږي، د دې متعلقه ادارې دي هغه خپلې ذمہواریاں نه پیژندلي. نو داسې قسمه کسل کمیټیانې جوړې شي او داسې قسمه کسل رپورټونه مخې ته راشي خو په دې باندې عمل درآمد نشي کېدی.
خبریال سید شهاب الدین زیاتوي چې هر کال د سواد په سین کې سیلابونه راځي او ګڼ شمېر خلکو ته زیانونه اړوي. کچري حکومت واقعي دغه زیانونه کمول غواړي نو د سواد ولس په مشوره دي عملی ګامونه پورته کړي.
په کار داره چې حکومت داسې کوټلي ګامونه پورته کړي چې د دې په عملی توګه باندې مخنیوي وشي، ځای په ځای بورډونه ولګول شي، ارلی وارننګ سیستم دا چې کوم دی فعال شي، د په ځای په ځای باندې دغه ولګي، د دې سره سره چې کوم د ریسکیو یا نور متعلقه ادارې دي هغې ته متعلقه ساز و سامان ورکړی شي او نوې ټریننګ او تربیت ورکړی شي، نو داسې قسمه سانحات به مخې ته نه راځي. او کچری صرف انکوائری کمیټی جوړ شي، اعلان وشي، نو عوام به هم مطمئن نشي، ځکه چې د عوامو نقصان شوی دی هغه هم په دې خبرو نشي مطمئن کېدی.
صوبای حکومت ته په رپورټ کې وړاندیزونه شوي چې داسې پیښو مخنیوي لپاره بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې ریسکیو یو یو دوه ته د نوي مشینري ورکړي، د څارنې لپاره د سیند په غاړو مرکزونه جوړ کړي، د سیند په غاړو آباد هوټلو ته سیلاب کې مرسته ورکولو لپاره اوزار ساتل هم ضروري دي. رپورټ کې دا هم ویل شوي چې صوبای حکومت به د سیلاب متاثر خلکو مرستو لپاره ریسکیو یو یو دوه ته 100 او 1 کروڑ روپۍ د نوي مشینري د څارنې مرکزونو جوړولو او اهلکارو ته تربیت ورکول لپاره ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
اورئ. د کوټې د ترګرای زده وزارت د جولای پر 3 د بلوچستان والی کمیټې د مشر ډاکټر مهرنګ بلوچستان په ګډون شپږ کسان د لسو ورځو پورې مانډ پولیسو ته وسپارل. تر دې مخکې له جنوبي وزیرستان د کمی سملای د پخوانی غړي علي وزیر ترڅنګ د خیبر ولسی جرګې د مشر ملک نصیر کو خیل چې د دوړ د پاکستان په بند کې د محل په زینو کزو کې تر زمارتون ورسته پولیسو په یوش نورو کیسونو کې گرفتار کړی. دا چې د هیواد لوی سیاسي ګوندونه د اسیرو سیاسي او بشري حقوقو فعالانو د خوشی کولو لپاره موثر غږ پورته کوي او کنه، دا به د غلام غوث په دې رپورت کې وورو.
د جولای په 8مه د کوټي د ترګړی عزت عدالت کې د پېښی پر مهال پولیسو د بلوچ د یووالي د کمیټې د مشر مهرنګ بلوچ په شمول د یاد تنظیم د شپږو غړو گرفتاری په داسې مقدمو کې وښودله چې درې میاشتې مخکې پرې جوړې شوې دي. لدې وړاندې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د فعال او د قومي سملې د پخواني غړي علي وزیر وکیلانو چې کله په ضمانت د یو عدالت لخوا د هغه د خوشي کولو امر ترلاسه کړی، نو د سند صوبې پولیسو په نورو مقدمو کې د هغه گرفتاری خودلی ده. او د تیر کال 2023 د اگست د درېمې نیټې نه هغه د بیلابیلو مقدمو په اساس په بیلابیلو زندانونو کې ساتلې شوې. د پښتون ژغورنې د غورزنګ سره تړاو لرونکي د خیبر یو قبایلي مشر ملک نصیر کوکی خیل هم د 2023 د دسمبر د میاشتې نه په زندان کې دی او په بیلابیلو مقدمو کې د ضمانت ترلاسه کولو باوجود تر دې دمه له زندانه نه دی راخلاص شوی. د مارنګ بلوچ او علي وزیر او ځینو نورو په اعلانو په زندان کې د ساتلو ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم په زندان کې دی. خو د هغه د خوشي کولو لپاره پاکستان تحریک انصاف د تیرو دوو کلونو نه ځینې لوی او ځینې واړه احتجاجونه کړي دي او دا مهال یې هم د خپل رهبر عمران خان لپاره د یو احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی. دا چې د پاکستان تحریک انصاف پرنګ لوی سیاسي ګوندونه ولي د مارنګ بلوچ علي وزیر یا د ملک نصیر کوخی خیل لپاره احتجاجونه نه کوي. په دغه اړه مې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو او د تحریک انصاف د قومي سملی د غړي اقبال اپریدی نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې دا تاثر سم نه دی چې ګنې دوی د علي وزیر او نورو فعالانو لپاره اواز نه پورته کوي.
دا تاثر غلط دی. په دې باندې موږ د ټولو گرفتار کسانو مطالبه کوم، کا ملک نصیر دی او کا علي وزیر دی او کا مارنګ دی، ټولو د پاره زموږ هم دی چې یو آواز دی کوم آواز چې موږ د عمران خان د پاره استعمال او فلور دا فلور اف دا هاوس به موږ دا خبره کوم. ان شاء الله د ظلم خلاف به موږ خاموش نه پاتې کیږو.
شینون کې بیا په دې نظر دی چې لوی سیاسي ګوندونه په پاکستان کې د اقتدار ترلاسه کولو لپاره سیاست کوي، نو ځکه د بشري حقوقو د فعالانو په زورونو زیات عکس العمل نه ظاهروي. خو اوس پښتنه دا ده چې د پښتنو یا بلوچانو ملتپال سیاسي ګوندونه او تنظیمونه ولي په موثر ډول د بندیانو راخوشي کولو لپاره اواز نه پورته کوي. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد د دې پښتنې په جواب کې وایي،
کتا سو ګوري نړدی مشر چې کوم دی منظور پښتین، هغه د تیر تقریبا یو کال راسه بالکل د اکتوبر کې چې کوم غونډه شو دا غنه په دې مخ باندې هغه انډر گراوند دی نشته چې هغه میدان ته ناراضي نو دغه شان داغي د غړي چې کوم دی نو هغه کلا په یو سانګ کې نیو کلا په بل سانګ کې نی او هغه د ریاست نه زیات چې کوم دی نو هغه کې دا خلک ته چې هغه په نور سیاسي ګوندونو باندې اټکونه کوي، خصوصا د عوامي نشتل ګوند سره هغه داسې دی په مهاد منظم آواز ټول والا هم سوک نشته. دغه شان د مارنګ خو ډېر ښکاره خبره ده او د بلوچ ولس خلاف چې کوم ظلم دی د هغې خلاف آواز اوچتی خو په هغې کې اغلا کامیاب شي نه.
په ملک نصیر کوکی خیل، علي وزیر او مارنګ بلوچ د ریاست ضد ویناو او ریاستی پالیسیو باندې د نیوکو په اساس بیلابیلې مقدمې جوړې شوې. د پیښور د ژورنالیزم څانګې استاد او شینون کې ډاکټر عرفان اشرف وایي چې کوم سیاستوالان یا فعالان په ریاستی پالیسیو نیوکې کوي نو هغه د دا ډول تورونو سره مخ کیږي او په پاکستان کې دا رجحان مخ په زیاتېدو دی.
بالکل، د بلوچ یکجہتی کونسل سرا سرا د پی ٹی ایم خلق یا داسې نور ټول فعالان حکومت دی ایکٹیویسٹان چې کوم په د ملک خپلو خپلو طبقو د پاره یا خپلو خپلو خلکو د پاره یو مبارزه پیل کړي، خاص کر هغه ایکٹیویسٹان چې کوم خپل مبارزه امن لپاره پیل کړي او خپل قومونه او خپل خلک بچي، هغه خلک د تر ریاست په ضد دي. د مغه فتوا ده لکه څنګه په خلکو باندې تروریزم یا غدار فتوا لګي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په دې وروستیو کې د 2023 کال د بشري سرغړونو په راپور کې د پښتون تحفظ مومنت او نورو فعالانو په بندي کولو او د هغوی په زورونو په خپل کلنی راپور کې نیوکې کړې وې او د ریاست په دې پالیسۍ یې د اندېښنو څرګندونه کړې وه. خو په فعالانو د ثبت شویو مقدمو په اسنادو کې پولیسو او سرکاري وکیلانو د پاکستان د آئین او د قانون د نقطو حوالې ورکړي دي چې پکې یې دریځ خپل کړی چې په علي وزیر، مارنګ بلوچ او نورو فعالانو د ریاستي قوانینو لاندې مقدمې درج شوې دي او د قانون مطابق هغوی نیولې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د جولای پر نهمه د سوات په سیدی شریف روغتون کې د جنسي تیري ښکار کسانو د درملنې او لغوی سره د نور اړوند مرستو لپاره یو مرکز پرانستل شوی دی. د چارو ځای شونکي وایي په پاکستان کې د جنسي تیري پېښې اکثر پټې ساتل کېږي چې له وجې دوی په خبره د اغېزمنو کسانو ژوند له سختو کړاوونو سره مخ وي. دوی په عین وخت کې هیله مند دي چې نوی پرانستل شوی مرکز به نه یوازې د طبي او قانوني مرستو بلکې د عامه پوهاوي په لړ کې هم مهم رول ولوبوي. نیاز احمد خان رپورټ لري.
د سوات په سیدی شریف سنټر هسپتال کې د جنسي تیرو ښکار خلکو ته مرستو ورکول لپاره د سنټر پرانستې دستوري په محل د ضلع سوات عدالتونو ججانو، د پولیس اعلی چارواکو، د هسپتال مشرانو او بیا د بشري حقونو ټولنو نمایندګانو ویناګانې وکړې. دوی وایي چې د پښتنو په سیمه کې د جنسي تیرو پیښې زیاتې کیږي، ولې د شرم او په وخت انصاف نه ورکول له وجې دغه کیسونه پولیسو ته او عدالت ته نه رپورټ کیږي. د سنټر ترجمان ډاکټر انور زیب خان وروسته مشال لرته وویل چې د واضح قانون باوجود سیمه کې د جنسی تیرو او هراسمنت غنی پیخی کیږي.
جنسی هراسمنت چې کوم یو ده، جنسی زیاتی چې کوم یو ده، نو زیات تر خلک دا پټوي د خپل سوشل ایشوز په وجه باندې. نو زمونږه په اورال پاکستان کې د جنډر بیسډ وایلنس سنفی بنیادو پر تشدد دا غي کیسز دی الموست 28% خو مے بی چې دا 70% وی دا زکه 28% دا په ریکارډ باندې زکه دی چې دا نور ریپورت کیږي نه. دا په سوشل ایشوز د معاشرتی چې کم زمون کلچرل ویلیوز دی باغی شرم د لاسه هغه راځي نه، مخې ته نه راځي نه. زمون زکه دا کني دا به آی تھنک چې دا به 70% پلس وی.
د جنسي تیرو متاثر خلکو ته مرستو ورکولو سنټر پاړه د اسپیټال انچارج ډاکټر طارق وای چې د متاثر خلکو لپاره جدا وارد جوړ کړی شوی او دا کې به متاثر خلکو ته ویډیا اسانتیاګانی ورکول کیږي.
کاغه میڈیکل چیک اپ دے، کاغه دا پولیس دے، اغه بٹول دے سے ترازی چا اغه خبر چ دے دومره سپریٹ کی گنا پ معاشرہ کے او دا ہری نورستا نور چ دے کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ دے کہ نورستا نو اغه بمون رو پیو سے کہ چ دے نو دا ٹریٹمنٹ دوتے ملاوی گی او سر دا ہر نمونہ سر پاگی کے کا سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ دے کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ دے او اغه کی بچی دے نو کہ فیمیلی ناگی دا پارا بچی دے نو وومن چ دے نو اغه بورتا 24/7 دا شاندی چ کہ میلی دا بدوتو ون رو چ دے انڈر ون روپ دا سہولتونه هغه ته میسر چې دا خبره خوري کنه او دا یو شرم چې کې نو دا سہولت بدو ته چې له میسر
د دستوري مشر میلمه د سوات عدالت مشر جج ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج اسد حمید خان وو. دوی مشال لري ته ویل چې عدالت د مضبوط کیس په بنیاد مجرمانو ته سزاګانې ورکوي.
جج سره غو یو ریکارډ وي نو هغه ریکارډ نه مخکې هغه پروسیکیوشن دی، انویسټیګیشن دی، پری ټرایل پروسیډینګز دی، بیا هغه کې نور داسې ډیر پروسیس انوالو وي. نو فائنلی ما ټیبل ته چې کله ریکارډ راځي نو هغه وجه نه بیا ډیر ایشوز راشي، نو دی وجه نه کنویکشن ریټ باندې اثر راشي. خو زه وایم چې لکم دا سیل جوړ شو نو دی کې دا چې دا ون ډور یو سینٹر دے چی دی کی با وکٹم راشی مدل تک یہ وقت سائیکولوجیکل اسسٹنس دے، میڈیکو لیگل دے، یا سٹیٹمنٹس دی، انویسٹیگیشن دے، لوکل پولیس نو دی سینٹر وجہ نہ بدغی چی ایویڈنس پریزرویشن چی کم دے دا بڈیر میننگ فل شی.
پاسوات کے دا بشری حقوق لپاره کارکونکو وکیلہ سمرن حکیم وای چی دا جنسی تیرو او ہراسمنٹ متاثر خلق ډیر مشکل نہ تیری گی او رستا پولیس او مقدمے هم یو لوی مشکل عمل وی دے سینٹر سره متاثر خلق تام رستو استو کې اسانتیاګانی راشي.
کله چې به یو د پلیشوی زنانا یا بل فرد براغه او هغه به مخ کې بیا یریدو او هغه به خپل کیس نشو کوله نو دا وز د دې اکټ د امپلیمنټیشن دا یو قسم وعده را چې سټیټ، ریاست او ټول قانون دانان او هیومن رائټس والا د دې د پلیشوی فرد سره ولاړ دي او ان شاء الله د دې قانون امپلیمنټیشن به
د جنسی تیرو او د پلیشوی خلکو مرستو لپاره سنټر پرانستې په موقع ویل شول چې دې سنټر کې بعد د ټولو ضلع متاثر خلکو ته ګڼ شمېر اسانتیاګانې چې پکې طبي مرستې، نفسیاتي ډاکټر، وکیل، پولیس او د بشري حقوقو ټولنو مرستې هم په یو ودانۍ کې ورکول کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد عدالتونو شمېرې ښیي چې په هغو عدالتونو کې جمع شوي د ترهګرۍ ضد 290 قضیې د ځنډ ښکار دي. د قانون چارو ځینې پوهان وایي د دې مهم لاملونه له عدالتونو سره د وسایلو نشتوالی او پر پولیسو د کار زیات بوج دی. تفصیل د عظمت علي شاه په رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد عدالتونو د روان کال د جون د میاشت په خپلو شمیرو کې وایي چې په صوبه کې په یاد عدالتونو کې د ترهګرۍ ضد 290 کیسونه د ځنډ ښکار دي. د شمیرو تر مخه تر ټولو زیات د ځنخکار 155 کیسونه د پیښور په دریو عدالتونو کې دي. د ځنخکار قضیو کې سلویخ کیسونه د هزاري 15 د ډېر اسماعیل خان او 19 کیسونه د دیر د ترهګرۍ ضد عدالتونو کې روان دي. په پیښور کې د هایکورټ وکیل شبیر گگیانی مشال ریډیو ته وویل د ترهګرۍ ضد قضیو کې زیات تر مقدمو کې د پریکړې کولو وخت نیسي چې آیا دا مقدمه د ترهګرۍ ضد عدالت صلاحیت کې راځي که نه، چې لامل یې ځنډ راځي.
چې خلک سیول نیچر ډسپیوټ وي کریمینل کې کنورټ کې د دې لپاره چې خپل مخالف په د سیول رائټس نه محروم کی او د دې لپاره مجبور کی چې د دې کس د خواهشاتو مطابق د دې ډیمانډز موویشز مطابق هغه دې سره کمپرومایز کی. نو چې کوم د انسداد د جګړې قانون دی د هغه مطابق په سپیډي ټرایل کیږي، روزانه په کې تاریخ وي، کو وکیل د وجه نه تاریخ بدلیږي او یو وکیل د یو د دوه نه مسلسل دوه تاریخونه وکیل بدل کړل دا وکالت نامه به اتوماتیکلی کینسل کیږي. دوم د دې لپاره په قانون کې دی خدي چې سپیډي ټرایل کیږي، زر انصاف ورکړي کیږي، په هغه امپلیمنت کیږي نه زموږ په ملک کې. د دې لپاره په دې قانون کې سیکشن 27 د 80 او پای کې د دې وجه نه دی خدي چې په دې کې سزاګانې سخت دي، ټرایلونه سخت دي، ضمانتونه پکې نه کیږي. د دې وجه نه قانون جوړولو والا پدې کې دا یو شکر مخې دی کو یاره چرته ټرایل ختم شي او عدالت دې نتیجې ته ورسي، چیرې دا د غلط دعویدارۍ د غلط تفتیش او د جانبداري د تفتیش د وجنه دا یو بوګس کیس جوړ شو، د ملزم په جیل کې ساتل شو، سرکاري مشینري عدالتي مشینري غلط استعمال شو. نو د لس سره 27 سیټي لاندې د اختیار چې دغه پولیس والاله
دا جولای پړومبه نیټه د سپریم کورټ په ویب پاڼه خپور کړی شوی شمیرو تر مخه په ملک کې د 55,000 سیوا کیسونه د ځنډ ښکار دي. سپریم کورټ وایي چې روان کال پړومبه دریو میاشتو کې له 8,000 زیاتې مقدمې حل کړې دي چې 3,000 پکې د ځنډ ښکار مقدمې وي. علامه کې ویلي شوی چې تیر دریو میاشتو کې یوازې په سپریم کورټ کې د 50,000 نه زیاتې نوې مقدمې هم ترتیب شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف غړي ارباب شیرلی مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې زیاتره کیسونه سیاسي وی کوم چې ترهګرۍ ضد عدالت ته واړول شي، چې ورسره د کیسونو شمیر هم سی واشي او پخوانی کیسونه نور هم د ځان ښکار شي.
د پاکستان هم اف آی آر بلکې خاص کر نه هم مینه پستې شوې دي. اره کې کتا سو ګورې د 780 پکې ډېر زیاته راغلي ده. یو غړ نقصان پیدا دي، عدالت ټایم ضایع کیږي، چې کوم اکچوال د دهشتګرد کیسز دي، چې کوم دهشتګرد دي هغه افیکټ کیږي. دویمه خبره دا ده چې دا یو بیانیه جوړولو کوشش کیږي چې کوم پولیټیکل ورکر دی هغه سره هغه ته د دهشتګرد په نظر کتل کېدو کوشش کیږي.
د انصاف د نړیوالې پروژې د کال 2023 د درجه بندۍ تر مخه د پاکستان عدلیه د 122 ملکونو په فهرست کې په 111 نمبر ده او په جنوبي ایشیا کې لشپګو هیوادونو څخه پاکستان په 5 مقام کې دی. په پیښور کې وکیل فضل شاه ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې د ملک په عدالتونو کې د ججانو او د کارکونکو کمی، د وکیلانو هړتالونه او د پولیس لخوا د کرا پلټنو نه کولو له وجې هم د ځنډ ښکار قضیې سیوا شي.
فرض کا په د عدالت کې یو ستینو دی، هغه ستینو په چوټۍ باندې شو، هغه سره د عدالت ټول کار سفر شي. وکیلانو چې کوم رول دی په دې کې، نو که یو وکیل په بل عدالت کې مصروف دی یا هغه په نور څه وجوهاتو باندې عدالت ته نه راځي، نو دغه هم یو وجه ده چې د کې د هندل کولو مین نو هغه د پولیس قانون هغه لپاره خپل ټایم عمر کړی چې په دومره ټایم کې تاسو تفتیش پوره کوئ. د دې خبرې نه هم انکار نشته چې د پولیس باندې کومې ذمهداري دي، پولیس باندې کوم کارونه دي، نو هغه هم د هغې د وخت نه یا د هغې د کیپاسیټي نه ډېر زیات دي. روزانه بنیاد باندې دلته دهشتګردین کېږي، دلته قانون هم ماتېږي.
د پیښور های کورټ د ویب پاڼې د شمیرو تر مخه په عدالت کې د شپږ ډیر زره سیوا او د ضلعو په عدالتونو کې د 2,00,000 او 1,50,000 نه سیوا مقدمې د ځنډ ښکار دي. د ترهګرۍ ضد عدالتونو د منتظم قاضي جسټس اقبال لخوا روان کال د جنوري په میاشت کې سپریم کورټ ته وړاندې کړي یو راپور کې وایي چې ترهګرۍ ضد عدالتونو په روانو قضیو کې 19% کیسونو کې سزا اورول شوې ده. عظمت ریشا، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د پکتیا ولایت په جانیخیل ولسوالۍ کې د 13 بستریزه روغتون ودانیزې چارې بیرته پیل شوې دي. د دې روغتون د چارو د بشپړولو او د وسایلو او امکاناتو د تجهیز او اکمال لپاره 50 میلیون افغانۍ ځانګړي شوې دي. طالبان حکومت روغتیایي چارواکي وایي په تدریجي ډول به ټولو هغو سیمو ته خپل خدمتونه غځوي چې خلک یې له اساسي روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
دا پکتیا ولایت د جانخیل د ولسوالۍ روغتون ساختماني کارونه چې اوه کاله مخکې پیل شوي ول او د سیاسي بدلونونو له کبله یې چارې نیمګړي پاتې شوې وي، د ودانۍ په ګډون یې د ټولو پاتو کارونو ترسره کول بیا پیل شول. د مسؤلینو په وینا د یاد روغتون د چارو د بشپړولو او په دې روغتون کې د اړینو طبي او تخنیکي وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 50 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاویز ډول نورو هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوې برابروي چې خلک یې تر اوسه ورته لاسرسی نه لري. د عامې روغتیا وزارت معین مولوي عبدالولي حقانی وویل
سرسای نلری هغه ته هم موږ الته کلینیکونه جوړ کو، روغتونونه جوړ کو. نو تاسو مستحقین خلک یقینا د مرکز نه ډیر په لره مسافه کې پراته وي، د دې د ایش تاسو ډیر مستحق وي.
د جانخیل روغتیایي کارکوونکي وایي دوی وړ روغتیا پالان لري، خو د امکاناتو وسایلو او ټکنالوژۍ د نشتون له کبله درملنه نیمګړې وه. د یاد سیمې یو ډاکټر موسی خان وایي د روغتون د چارو په بشپړېدو سره به د دوی په خدمتونو کې ښه والی راشي.
موږ دلته که ښه ډاکټران ښه قدرونه ولرو خو امکانات زموږ سره نشته. د موږ د زړه ارمان دا دی چې موږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهزه لابراتوار ولرو، مجهزه معاینه خانه ولرو، مجهزه آپریشن تھیٹر ولرو. دا دمنګ یوازنی ارمان دی او دا به دمنګ غټه اړتیا پوره کړي چې خلکو ته په ښه صورت سره خدمات وړاندې کړو.
بلخوا ځای خلک بیا د روغتون لپاره د مجهز ودانۍ د جوړولو سربیره غواړي چې دا روغتون په اصلي طبي ټکنالوژۍ، معیاري درملو او پوهه او تجربه لرونکو ډاکټرانو هم سمبال شي. د یاد سیمې دوه تنه اوسیدونکي نور راجان او عزیز الله وایي
د دې لپاره ضرورت تجهیز ته دی، امکاناتو ته دی، وسایلو ته دی، لابراتوارو ته دی، نورو تجهیزاتو ضرورتونو ته دی. په کامله معنا یې ته په خلای کا، په کامله معنا یې ته خدمات ورکا. که د پرسونل کمبود لرم، پرسونل می وکی سره کمبود بوی.
دا روغتون به جوړ شي خو ډاکټر ته ضرورت لرو، امبولانس ته ضرورت لرو، او کوم وسایل چې د دې روغتون د لپاره وي نورو روغتونو کې که په مرکزی کې، په ګردیز، په کابل کې مونږ هم تاسې ډاکټران غواړو، سامان غواړو. که چیرته دا روغتون جوړ شي او سامان یې نه وي، بالاخره کومه ګټه د جانخیل ولس ته نشي رسوله.
جانخیل د مساحت له پلوه د پکتیا په نسبتا لوی ولسوالۍ کې راځي چې په تیر کې د جګړو له کبله یې اوسیدونکي د ژوند له لرې یو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د جانخیل اوسیدونکي د څمکنیو او یاد ولسوالۍ ترمنځ د 20 کیلومتره سړک د اساسې جوړولو، د یاد ولسوالۍ په ځینو لرې پرتو سیمو کې د وړو روغتیایي مرکزونو د ایجاد او د دوی د ماشومانو لپاره د ښوونې روزنې د زمینو د برابرولو غوښتنې هم شریکوي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
جوړو جرګي بجوړو دگرانې پښتونخوا دگرانې پښتونخوا دگرانې پښتونخوا د زړه ټوټې بجوړو ټوټې بجوړو دگرانې پښتونخوا د زړه ټوټې بجوړو ټوټې بجوړو کلو په خارونو کې جرګي بجوړو موچ بزلم بے کتاب معشمان رابا سو بلدی وحشی عذاب معشمان تبش بے وطن بے حساب معشمان جنت ورت دخل وطن سیوا جوڑو جنت ورت دخل وطن سیوا جوڑو دگرانې پښتونخوا دگرانې پښتونخوا دگرانې پښتونخوا د زړه ټوټې بجوړو ټوټې بجوړو دگرانې پښتونخوا د زړه ټوټې بجوړو ټوټې بجوړو کلو په خارونو کې جرګې بجوړو جرګې بجوړو غم کډپ شات للی تر تورې هدیری وی چې هر ورځ اختر وی نوروز وی او میلی وی چې خپل وطن مو باغ او خلګي مو پرې خوږی وی نور نکی نو بس کلکی اراده وا جوړو نور نکی نو بس کلکی اراده و جوړو دگرانې پښتونخوا دگرانې پښتونخوا دگرانې پښتونخوا د زړه ټوټې بجوړو ټوټې بجوړو دگرانې پښتونخوا د زړه ټوټې بجوړو ټوټې بجوړو کلو په خارونو کې جرګې بجوړو جرګې بجوړو
مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.